ستر فروغ مننه ته ازادي رادیو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپ دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ تلاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر د دواړو کاندیدانو د اساسو ترمنځ د نننیو خبرو لا اجنډا خبرو دا به هم ووري چې په هلمند کې چارواکي ادعا کوي چې مخالف وسلوال سخت ځپل دي. د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی ته مده د افغانستان د ولسمشری د دوړو کاندیدانو له استازو جوړ کمیسیون نن د راتلونکو ملي وحدت حکومت پر تعریف او اهدافو خبري وکړي. د هلمند چارواکي وایي افغان ځواکونه توانېدلي د وسلوال مخالفینو ډله ییزې حملې په بریالیتوب سره دفع کړي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اپوزیسیون د هغو ادعاو په تړاو د خپلواکۍ او شفافې پلاتین ژمنه کړې چې تېر کال په انتخاباتو کې درغلیو په اړه کړې وي. اوس هم پوره خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری د دواړو کاندیدانو له استازو جوړ کمیسیون نن د راتلونکي ملي وحدت د حکومت پر تعریف او اهدافو خبرې پیل کړي. د ولسمشری کاندیدانو استازیو پرون په کابل کې دغه نوي کمیسیون غړي او د خبرو اجنډا وټاکله. 15 غړي ټاکل شوی د دغه دیرش کسیز کمیسیون لپاره دواړه انتخاباتي ټیمونو لخوا 15 سعودي به په دریو کاري کمیټو وشل کیږي. د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هر کمیټه مسولیت لري چې پر ځانګړي اجنډا بحث وکړي چې په هغو کې د راتلونکي حکومت تعریف د اصلاحات او تحول راتلونکي پروګرامونه او د ملي وحدت حکومت جوړښت د خبر اصلي محور جوړوي. دغه ټیمونو په وینا د نوي کمیشن به د غراز د انتخاباتو دوهم دور وروستي نتایج او هم د راتلونکي ولسمشر لپاره د لوړی مراسمو لپاره یو نیټه وټاکي. ټاکل شوی دغه کمیشن بحثونه تر شاوخوا یوې اونۍ پورې دوام وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونه توانېدلي د وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې په بریالیتوب سره دفع کړي. دوی وایي اوس د وسلوالو مخالفینو هغه لیکې ماتې شوې چې د دغه ولایت په شمال او مرکزي سیمو کې د افغان ځواکونو په وړاندې ولاړ وه. د هلمند والي ویاند عمر ځواک پرون یې خبري غونډې ته وویل د دغه ولایت په سنګین او مثقله ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخامخ دي. ښاغلي ځواک وویل اوس هم په نهر سراج ولسوالۍ کې د مخالفینو د پټنځایونو په وړاندې عملیات روان دي. د هلمند چارواکي وایي که چیرې جګړه نوره هم اوږده شوې وای نو ښایي عام خلک د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پاتون تړ شوی وای. د خبرې داسې محل کېږي چې لا هم د دغه ولایت په ځینو برخو کې جګړې روانې دي. افغان چارواکي وایي په دغو جګړو کې بهرني وسلوال هم برخه لري چې په ځینو سیمو کې د دوی په خبره آن د جګړو قومانده د هغوی په لاس کې ده. د سپورت مینوالو ته همدا چې کرکټ بورډ وایي د دوه افغان بالرانو حمید حسن او عزت الله دولتزی درملنه او تمرین په ښه توګه مخته ځي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دغه بورډ د دوه تیز بالران د درملنې لپاره د هندوستان چنای ښار ته لیږلي چې هلته یې اوس وخت درملنه په ښه توګه پر مخ ځي. د هوتک په خبره د عزت الله دولتزی اوږه ژوبله وه او حمید حسن هم د زنګون د ژوبلتیا لپاره هند ته لیږل شوی و. د ښاغلي هوتک په خبره دولت زی ته د بیا بالینګ اجازه ورکړل شوې او حمید حسن هم د درملنې لاندې دی څو ډیر ژر د بالینګ کولو اجازه ترلاسه کړي. د لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه هېروئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اپوزیسیون د هغو ادعاو په تړاو د خپلواکۍ او شفافې پلټنې ژمنه کړې چې د تیر کال په انتخاباتو کې د دغو درغلیو په اړه کړې وي. شریف د څرګندونې پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وکړې او هغه یې په هیواد کې د سیاسي شخړو د کمولو یو هڅه وبلله. د خبرې داسې محل کېږي ټاکل شوې دوه ورځې وروسته د شریف دو سیاسي مخالفانو عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ پاکستان کې اعتراضونه وشي. خان او قادری دواړه ادعا کوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې شریف واک ته ورسوه درغلي شوی وي. نواز شریف ویلی د خلکو د اعتراضونو د حق درناوی کوي خو وايي پارلماني استازي د سړکونو په مظاهرو نشي تعینیدلی. تیرونه د پاکستان په ځینو برخو کې ورسره حق شخړې راپورته شوې چې د قادری په لبیانو په لاهور ښار کې له پولیسو سره د څو ورځو لپاره جګړه وکړه. د اګست 14 ته تر پلان شوی اعتراضونو وړاندې په دغه هیواد امنیتي تدابیر کلک شوي او زرګونه اضافي پولیس دغه هیواد په څو ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي. د عراق ټلویزیون د هغې عراقي هلیکوپټرې د لویدو راپور ورکړی چې د سنجار په غرونو کې یزیدي بې ځایه شوې ته مرسته رسوله. د عراق دولتي ټلویزیون د یو پوځي ویان په حواله ویلي چې دا یو روسي هلیکوپټره وه. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې یو عراقي پیلوټ وژل شوی او یزیدي وکیل چې په الوتکه کې و ټپي شوی دی. دغه بې ځایه شوي کسان په سنجار غرونو کې له ناکافي خوړو او اوبو سره بند پاتې دي او له سختې ګرمۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عراق د وضعیت په اړه او د دغو بې ځایه شوي کسانو په اړه اندېښنه وښوده. د یزیدي اقلیتونو لسګونه زره کسان د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو لخوا تر بریدونو وروسته له خپلو کورونو ووتل. د امریکا متحده ایالات وایي د یوکراین ختیځ ته د روسیې بشري مرستې باید د یوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې لارو څخه له ګمرکي څارنې تیر شي او بیا په سیمه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شي چې ویشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف پرون په واشنګټن کې خبري غونډې ته وویل که دغه بشري مرستې له دغو ټولو پړاوونو تیر شي بیا به یې امریکا ملاتړ وکړي.
We have spoken to the Ukrainians today. They have a plan in place.
دوی موږ د یوکرانیانو سره نن وغږیدو. دوی داسې پلان لري چې ورته خوشاله دي. موږ هم ورسره موافق یو. اوس د روسانو خبره ده چې داسې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی اندېښنه خو ده چې ښایي د روسیې دغه کاروانونه مرستې نه وي بلکې کېدای شي موسکو له دې څخه یوکراین ته د نوټو لپاره کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوس ویلي دي چې یوکراین ته د بشري مرستې به یوازې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې تر څارنې لاندې دغه هیواد ته داخلي شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په سوچی ښار کې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې. د روسیې خبري اژانسونو ویلي چې پام کې ودواړه مشران د اقتصادي همکاریو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. دا د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته سوچی ته د سیسی لمړنی رسمي سفر دی او سمدستي د روسیې هغه پوځي توکي ور وښودل شو چې د خرڅلاو لپاره ټول شوي دي. په دغو وسلو کې زرهي وسایط او توغندیو دفاعي سیستم شامل دی چې د سوچی په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي دي. راپورونه وایي د مصر د پوځ دغه پخواني مشر د وسلو تشریحاتو ته په دقت غوږ نیولی و. روسیه اوس مهال د اقتصادي او پوځي همکاریو له لارې پر مصر د خپل نفوذ د پراخولو په لټه کې ده. مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو له مهمو متحدینو څخه ده. او د بی پوله خبریالانو ټولنې او د ازادۍ کور فریډم هاوس پر یوکرایني چارواکو غږ کړی چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې حکومت ته د سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو د سانسور واک ورکوي. دغه دوه حقوقي ټولنو پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره د هغه قانون پر وړاندیز انتقاد وکړ چې د یوکراین ملي امنیت او دفاعي شورا ته دا واک ورکوي چې د امنیتي او ملي ګټو ته د ګواښ په نوم پر رسنیو محدودیتونه ولګوي. د یوکراین وکیلانو د دغه قانون لومړنۍ طرحه پرون تصویب کړه او اوس باید د دغه هیواد مشران هغه ومني. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
اساجی رډو په منځني څپه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو د کاندیدانو کمیسونونه نن په کابل کې خبري پیلوي.
لومړی اجنډا دی ملي وحدت د دولت تعریف، بل اجنډا د اصلاحاتو او د تحول برنامه جوړول دي.
د دې اجنډا بشپړ جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. بیا مو د هلمند له جګړو خبرو چې چارواکو په وینا طالبان پکې مات شوي دي.
په هر صاحب چې وسلو مقامت کوي هغه صاحب کمر ته پاکستان.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د هوایي چلن په برخه کې یو نوی سیستم جوړ شوی.
دا یو نوی رادار سیستم دی چې ډېر پیشرفته
او کریمان د ساته په منځ کې نشته. په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو په کوټه کې د پاکستان د خپلواکۍ تر ورځې یو ورځ مخکې لوي چاودنې خبرو. دوونیس پروګرامونه لرو. ازادي او اوریدونکو کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو او د لوبو له میدانه پروګرام کې زموږ خبريال د کرکټ افغان ملي ټیم لپاره د 19 کلونو لوبغاړو د غوراوي ډګر ته ورغلی.
تقریبا د 1500 شاوخوا لوبغاړي د افغانستان د بیلابیل ولایتونو لغړي او حتی یو کس امریکانه هم راغلی و.
د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو ټیمونو د سیاسي موافقتنامې د لاسه توضیح کولو په هدف ګډ کمیسون وټاکه. ټاکل شوی ده چې دغه کمیسون نن خپل کار پیل کړي او تر اتو ورځو پورې به دوام وکړي. د دواړو کاندیدانو د استازو یوې کوچنۍ ډلې پرون په کابل کې دغه کمیسون پر کاري پلان خبرې وکړي. د دواړو کاندیدانو پلویان هیله مند دي چې دغه کمیسون به د راتلونکي حکومت پر څرنګوالي او د روانو لانجو د هواري په برخه کې شې لاسته راوړنې ولري. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
ټاکل شوی دغه نوی دیش کسیز کمیسیون نن په دریو کمیټو کې خپل کار رسمن پیل کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو استازو پرون په کابل کې دغه کمیسیون لپاره استازي وټاکل او د نن ورځې د کار لپاره یې پلان ترتیب کړ. په دې کمیسیون کې د هر کاندید له لوري 15 کسه استازي شامل دي او تر راتلونکو 8 ورځو پورې به خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د اصلاحاتو او همګرایۍ د ډلې یو غړي فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې هر کمیټه به پر ځانګړي اجنډا کار کوي.
هر کمیټه به ځان ته یو معینه اجنډا ولري او د دې اجنډا لاندې به خپل کار مخکې بوزي چې لومړی اجنډا د ملي وحدت د دولت تعریف او د غوښتنو مخې دي. بل اجنډا د بل ټیم لپاره د اصلاحاتو او د تحول برنامه جوړول دي، او بل اجنډا دریم ټیم باندې کار وکړي د ملي یووالي د حکومت د جوړښت په حق لده.
دغه کمیسیون د اشرف غنی احمدي او عبدالله عبدالله د هغه توافق لمخې جوړ سوی چې د اسد پر 18 لاسلیک سو، او په هغه کې به د افغانستان د راتلونکي حکومت پر څرنګوالي جوړښت او تعریف باندې بحثونه کیږي. دغه راز ټاکل سوی دغه نوی کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته یوه نیټه وټاکي، او هم به دا واضح کړي چې په کوم تاریخ به د افغانستان راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کوي او حکومت به تسلیمیږي. که څه هم پرون د ولسمشرۍ یوه کاندید اشرف غنی احمدي په یوه کنفرانس فرانس کې ویلي و چې راتلونکی ولسمشر باید د اګست میاشتې تر پایه رسمن خپل دنده پیل کړي، او دا غوښتنه د اوسني ولسمشر حامد کرزي هم ده، خو اوس به یاد کمیسیون دا موضوع تر بحث لاندې ونیسي. د تحول او تداوم ټیم ویان فیض الله زکی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون مثبتو لاسته راوړنو ته خوشبیني وښوده، او ویل دواړه لوري ژمن دي چې دغه بحثونه ښې پایلې ولري. معمولاً د کار د اغیزمنتیا او چټکتیا لپاره دوه مهم فکتورونه پکار دي چې هغه ښه اراده او متقبل باور دی. له نیکه مرغه دا دواړه په دغه کمیسیون کې سته. د ملي وحدت حکومت جوړول هغه څه دي چې د افغانستان د رواني انتخاباتي لانجې د ختمولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له لوري مطرح سوی ده. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو هم دغه طرحه ومنله، او اوس یې پر څرنګوالي او جوړښت بحثونه کوي. په دغه درې مادې توافق کې راغلي چې د 1993 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکي به واک ته تر رسیدو وروسته د یو نوي اجرایوي پوست جوړولو فرمان ورکوي، او بیا به په دوو کلونو کې لویه جرګه رابولي تر څو د اجرایوي صدر اعظم د پوست پر جوړېدو پریکړه وکړي. دغه راز راتلونکي ولسمشر له لوري د اپوزیسیون د مشر لپاره هم د یو پوست پر جوړېدو موافقه سوی وه چې بایلونکی کاندید په خپل استازی ورته معرفي کوي. په دې موافقه کې دا هم ویل سوي چې د افغانستان د کلیدي څوکیو لکه امنیتي، اقتصادي او خپلواکو ادارو لپاره به کسان د ولسمشر او د اپوزیسیون مشرانو دواړو په سلا مشورو کېږي.
د هلمند دولتي چارواکي وایي د وسلوالو لیک مات شوي، او هغه ډلې بریدونه پای ته رسیدلې دي چې له څه مودې راهیسې د دغه ولایت په ځینو شمالي او مرکزي ولسوالیو کې پیل شوي و. البته د هلمند په ځینو سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس د ای راپور لري.
که څه هم د هلمند په یو شمېر سیمو کې لا د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، خو د هلمند دولتي چارواکي وایي د وسلوالو دغه ډلې بریدونه لیک مات شوي دي چې څه موده وړاندې په یو شمېر شمالي ولسوالیو پیل کړي وه. د هلمند والي ویاند عمر ځواک او د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار په یوه خبري ناست کې ویل افغان ځواکونو وکولای سول د وسلوالو دغه ډلې بریدونه مخه ونیسي چې په شمالي ولسوالیو کې پیل کړي ول. د والي ویاند عمر ځواک ویل په سنگین ولسوالۍ کې وسلوال د مات سره مخامخ شوي، او په مساکله ولسوالۍ کې هم د طالبانو بریدونه په شاته بول شوي دي.
د دې په لاسو دی اوس په هر ساحه کې وسلوال فعالیت کوي، او هغه ساحه کې چې دوی مقامت کوي یا د پوسټو په وړاندې یا د امریکایي ځواکونو په وړاندې ساحه کې چې هغه ساحه په کمره ته پاکستان کې راغلي د شپږ پرمختیا
ځواکول په مرکزی ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. د زیاته کړه وسلوالو ډیر هڅه وکړه د مرکزی ولسوالۍ تر څنګ د شمالي ولسوالۍ ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو افغان ځواکونه یې مخه ونیوله. ځواکول په نارسراج ولسوالۍ کې لا هم د وسلوالو د پټنځایونو په ضد عملیات روان دي، او د لشکرګاه کندهار د لوی لارې امنیت هم ټینګ شوی دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار هم په دې خبرنه ناست کې وویل روانو نامنیو د دواړو غاړو سربېره ملکي کسان ته هم سخت مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. مظلومیار د وسلوالو په ضد امنیتي ځواکونو عملیات وستایل.
واکونو انګیزه او د قربانی جذبه وی چې موږ تاسو ټول ولیدل چې موږ امنیتي واکونه لکه جنت او یا لکه رنگینی میلمستیا ته چې دی، هلته به د سرونو بارانو، هلته به لاسونو ښې پرې کېدلې، هلته به ځوانان په وینو کې لمبېدل، لکه نور به د هغوی په وینو سرو قدمونو باندې روان و مخ ته پسې ورتله، او دا ثابت کړه چې دا د خپل دین او وطن او خپل ولس د نجات په جګړه کې د پردو د خوا د راسته ولسو قاتلانو او هیر په وی ورانکارو په مقابل کې د وطن، دین او عقیدې جګړه ده.
د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار د وسوال غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. هغه زیاته کړه که چیرې جګړه نور هم اوږده شوی وي، نو عام ولس به د وسلوالو په ضد پاڅون ته اړ شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هلمند په شمالي او ځینو مرکزي ولسوالیو کې هر ورځ د جنگونو او وسلوالو بریدونو راپورونه ورکول کیږي. چارواکي وایي د دې پیل سوي جګړې تر شا بهرنیو وسلوالو هم برخه لري چې په اکثرو سیمو کې د جنگونو کمانده هم د همدې بهرنیو وسلوالو په لاس کې ده.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کرکټ د میدان لپاره په لسکونو جریبه مزکه ځانګړې شوې وه، خو اوس خبر لرو چې د دې مزکه د غصبېدو هلې ځلې پیل شوې دي. ګردیز ته ورځو له خپل همکار داود تپان اورو. تپان صاحب، څرنګه د کرکټ لپاره د دغې ځانګړې شوې مزکه د غصب هڅې شروع شوې که عملا غصب روان دی؟
مننه شبر صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې، په دې وروستیو کې په پکتیا کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو لخوا د حکومتي چارواکو د بیلابیلو ادارو په هڅه او همکارۍ د وکیلانو په همکارۍ یو دوه دیرش جریبه ځمکه د پکتیا په مرکز ګردیز د بلند منزلو په ساحه کې په ډېر مرکزي نقطه کې د زراعت ریاست له لوري کرکټ بورډ په نوم سوه او د ولسمشر په فرمان باندې واړول سوه. خو په دغه ځمکه کې د سیمې محلي ځینې محلي چارواکو، ځینې قومونو او بیلابیلو خلکو هڅه پیل کړه، خخت یو تیږې راوړې، په یو ناڅاپي ډول یې په دغه ځمکه کې کار شروع کړ او غوښتل یې چې په دغه ځمکه کې ودانۍ جوړې کړي او دا ځمکه غصب کړي. ولې د کرکټ بورډ ولایتي استازو همدا ډول د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د دې کار مخنیوي وکړ او په ډېر غټه پیمانه دوی راووتل او د خپل ځمکې نه دفاع وکړه. کله چې موږ د کرکټ بورډ د ادارې له محلي استاد سره خبرې وکړې، هغه وایي دوی نور د کرکټ بورډ مرکزي ادارې د ژمنو په تمه نه سي کېناستی. درې کاله دغه ځمکه ساتلې، له درې کلونو راهیسې دغه ځمکه ساتي، خو تر اوسه پورې کوم میدان یا احاطه نه ده پې جوړه شوې او د خلکو نه ښایي د دې نه وروسته دوی دا ونه سي ساتلی، ځکه د خلکو سره ولایتي دولتي چارواکي هم مرسته کوي چې تر څو پورې دا ځمکه غصب کړي.
اغه کوم کانیا او کوم مواد چې د ودانولو لپاره د مزکې ته را انتقال کړي وو، هغه بیرته لري شوې دي او کنه لا اوس هم پراته دي؟
په دوه ورځې وړاندې د ولایت اداري جلسې دا پریکړه کړې وه، په ټولو اداري رئیسانو او د ولایتي چارواکو پریکړه داسې کړې وه چې دغه ځمکې نه باید تیږې او کاڼي د خلک ایسته کړي. بیا نو خلکو ته د ولایت مرستیال عبدالولی سی خبرې کړې وي، راغوښتي اوسې د ځمکې نه کاڼي او تیږې ایسته کول شروع کړي دي. خو که چېرته همدومره بېغوره هم اداره پاتې شي، هم کرکټ بورډ مرکزي اداره، شاید دغه ځمکه په مرور د زمان هم د ګواښونو سره مخ شي او مشکل جوړ شي ورسره او دا ځمکه د خلکو لخوا غصب.
نو د دې لپاره چې د دې مزکې ته غصب دومره اندېښنه شته، په پکتیا کې ځوانانو له کرکټ بورډ او له چارواکو سره خبرې نه دي کړي؟
د پکتیا ځوانانو، کرکټ مینوالو، کرکټ لوبغاړو د ولایتي چارواکو باندې فشار راوړی چې د ځمکې نه تیږې هم پیسته کړي دي او د غصب مخنیوي تر یو بریده کړی. که چیرې د ځوانان نه وای یا د کرکټ بورډ ولایتي ادارې هڅې نه وای او ورسره څنګ کې مدني ټولنو یو څه هڅه نه وای کړې، شاید د ځمکه یو کال وړاندې غصب شوې او په نمرو ویشل شوې وای.
که چیرته ځوانان عمل ته یو مسابقه پیل کړي او د کرکټ یو تورنمنت شروع کړي، فکر نه کوي چې د دغه مزکی د غصبېدو مخه به ورسره ونیول شي؟
چې برته لکه څنګه ستاسو ویل، دغه ځمکه نه امواره ده، هواره سوې نه ده. دوی کرکټ بورډ نه په پرلپسې ډول غوښتنه کړې وه چې د دوی دپاره د دومره امکانات برابر کړي څو پر دا ځمکه هواره سي او د دوی هغه د کرکټ د سیالیو لپاره چمتو سي. نو کولی سي دا خلک په خپله هم یو څه پیسې پکې ولګي او تجاران وهڅوي تر څو پر دا میدان په هواریدلو کې برخه ورسره واخلي. ولې کرکټ بورډ مرکزي اداره، ولایتي اداره په ځینو وختونو کې د کرکټ بورډ ولایتي استازو لاسنیوی نه کوي. ستونزه په همدې ځای کې ده چې دا ځمکه نامواره پرته ده، د درې کلونو راهیسې خلک په دې سوچ کې دي څنګه یې غصب.
داود تپان مننه د ازادي رډو خبریاله مو واوریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې چې کومه دوه دیرش جریبه مځکه د کرکټ د میدان لپاره ځانګړې شوې و یو شمېر کسان غواړي چې د غمځکه غصب کړي. پرونه خبرونه کې د لوبو له میدان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د 19 کلونو لوبغاړو د غوراوي ډګر ته د ازادي رډو خبریال ورخلې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په ایران کې میشت او افغان په کندهار کې د احمد شاه بابا د عصر تاریخي جماعت نړولی او پر ځای د یو تجارتي مارکیټ د جوړېدو کارونه پیل کړي دي. خو تر هغه مخکې به د دنړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي. دغه چاپي خپرونو ته رسوان مراد کتنه کوي.
ګارډین او دلی تلیګراف رسپانو د افغانستان پر حالاتو مطالب او مقالې خپرې کړې دي. ګارډین تر دې عنوان لاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسې دا هیواد له حرکت غورځولې ده یو مقاله خپره کړې ده. ګارډین لیکي د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدي ویلي چې د انتخاباتو نتیجه چې د هر یو په ګټه وي ورته د منلو ده. خود ورسپانې په خبره د نړیوالو څارونکو په حضور کې د څه د پاسه 8 میلیونو رای تفتیش بخای نور وخت هم ونیسي. ګارډین ورسپانې زیاتوي د انتخاباتو د پروسې اوږدواله د افغانستان دولتي ادارې لپاره غورځولي او حکومتي چارې څنګه چې لازم دي هغه شان پر مخ نسی. ورسپانې د افغانستان د سولې د علي شورا مرسیال عبدالحکیم مجاهد ویلي دوی او وسلوال طالبان هم د افغانستان نوي مشرتابه ته منتظر دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال ګارډین ته ویلي لکه نه چې د افغانستان د انتخاباتو شخړه پورته شوې ده د دوی په وزارت کې هم کارونه په سمه توګه پر مخ نه ځي. ورسپانې د رایو د تفتیش د پروسې په اړه لیکلي د هر یو کاندید ناظر او ملاتړی هڅه کوي چې د خپل سیال رای به اعتباره او باطل ثابت کړي. خو ګارډین وایي نړیواله ټولنه هیله مند ده چې د رایو د تفتیش بهیر به د روان اگست میاشت تر اخره پورې بشپړ شي او افغانستان به د ناټو تړون د راتلونکي سرمشري تر پیل د مخه نوې ولسمشر ولري. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې غړي فبریزیو فوشین چې بیا ګارډین ته ویلي د دې محلویش پړه خوشبین ده خو په عین وخت کې ورته د شک په سترګه ګوري. نوموړي ګارډین ته ویلي کدا سه وګڼو چې ځنډول بنبستونه او موانع جوړول لدې پروسې سره ملو نو لدې څخه په صرف نظر چې ګډون کې بسوک وي دا امکان شته چې همدا ستونزې په سیاسي مذاکراتو او د نوې حکومت په تشکیل کې هم رامنځته شي. د فوشین چی په وینا کدا سه وشول نو دا به د افغانستان لپاره یو ډیر بد کال وي. د ټلګراف رسپانې د برتانی د پوسټ د مشر دا سرګندونې راخستې چې وایي کڅه هم د افغانستان ماموریت پای ته رسیدلی خو د بیا اړتیا په صورت کې برتانوي سرتیری باید چمتو اوسي. د برتانی د پوسټ لوی درسیس جنرال سر پیټر وال د برتانی د پوسټ د سلطنتي اکاډمۍ هغو تاسو د مو سرتیرو ته چې لا افغانستان او عراق ته نه دي استول شوي په وینا کې ویل هر کله چې پرې غږ وشي دوی باید آماده وي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې د یوې باثباته او مخ په زیاتېدونکي ډول غیر یقیني نړۍ په اړه خبرداری ورکړ. د ډیلي ټلګراف رسپانې په خبره په افغانستان او عراق کې د برتانیې د پوس ماموریتونو پر مهال د دې هیواد 50 لوړ رتبه افسران وشل شوي دي. د برتانیې د پوس د سلطنتي اکاډمۍ مشر تورن جنرال سټورت سکیټس ویلي د دوی په اکاډمۍ کې باید له هغو ګاښونو څخه د زیاتو خطرونو په اړه روزنه ورکړل شي چې افغانستان پورې محدود دي. نوموړي ډیلي ټلګراف ته ویلي روزنیزو پروګرامونو کې لا د مخه بدلون راغلی او اوس د روزنې دایره د افغانستان د سیاسي پس منظر او کلتور په اړه له پوهاوي اخوا نورو نړیوالو مسایلو ته غځېدلې ده.
په ایران کې میشت او افغان په کندهار کې د احمد شاه بابا د عصر تاریخي جماعت نړولی دی. دا جماعت د احمد شاه بابا د کور تر څنګ وو. د کندهار چارواکي د جماعت تر نړېدو وروسته خبر شوی دی. محمد صادق رشتینه له کندهار راپور لري.
د کندهار شهر د لومړی ناحیه د سدوزو په کوڅه کې د لوی امپراتور غازی احمد شاه بابا کور دی. د دغه کور په سلمتری کې د هغه د اثر نور کورونه هم ودان دي چې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دغه کورونو په بغل کې د لوی احمد شاه بابا د اثر تاریخي مسجد چې د ملا شاه په نوم یادېدی هم ودان وو. خو د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې دا مسجد د نجیب الله سروري په نوم یو کس چې په ایران هیواد کې اوسیږي نړولې. اوس یې د یوه تجارتي مارکیټ د جوړېدو کارونه ورباندې پیل کړي. د احمد شاه بابا تر زمانې وروسته د سردار کندل خان را په دې خوا د سردار سیف الله خان لمسی حاجي عبدالظاهر چې دا مهال د غازی احمد شاه بابا په کور کې اوسیږي وایي چې مسجد خورا زیات تاریخي قدامت درلود. حاجي عبدالظاهر عبدالی زیاتوي چې مسجد د تیر کوچني اختر په ورځو کې نړېدلی. نوموړی په دې برخه کې دولت په نتوجه تورنوي.
هغه وخت خرش تسویني دا مسجد هم هغه څه جوړ شوی په تاریخي قدامت خپله د احمد شاه بابا د عصر مسجد. دولت خو پخوا هم چندانې توجه نه ورته کړې مګر په دا اوس اثر کې نو داسې په کوڅو کې مسجد ته د مارکیټونو شاوخوا په راګرځېدلي وو. هر یو ورته غل و چې مقصد سره کمې ونړي خپل د تعمیر یا د مارکیټ مخ ایله کې نړولی دی. د بیخې
د کندهار چارواکي د مسجد تر نړېدو وروسته خبر سوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مدیر احمد قیس پیرعلي د نجیب الله سروري د خوا د دې مسجد نړیدل منی وای چې پاړې پلټنی روان دي.
ملا شاه په نامه باندې یو مسجد چې د نجیب الله سروري له خوا څخه نړول شوی دی د مارکیټ د ښکلا په خاطر باندې چې په دې اړه زموږ د اجازې پرته د تاریخي مسجد نړول دي چې په دې اړه باندې موږ هیڅ له موږ څخه هیڅ اجازه نه ده اخیستې چې کله دا پروسه
کندهار شاروالی هم د دې مسجد نړېدل او پر ځای د بلې ودانۍ جوړول غیر قانوني او د دوی د اجازه پرته بولي. د شاروالی ویان زمری سرګند وایي چې موضوع د ولایتي ادارې د خوا تر جدي تعقیب لاندې ده. د کندهار ولایتي اداره د دې مسجد د نړېدونکو د هویت په باب څه نه وایي. خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نجیب الله سروري افغان دی چې په ایران هیواد کې اوسیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د نجیب الله سروري سره هم خبرې وکړي خو په پیدا کولو کې ونتوانېدو. د دې تاریخي مسجد د له منځه تلو په تور یو تن نیول سوی چې دا مهال د ولایتي ادارې په توقیف کې دی. د ښار په منځ او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یا تاریخي مسجد په داسې حال کې له منځه وړل کېږي چې څو میاشتې مخکې چارواکو وویل چې د احمد شاه بابا د کور په ګرون شاوخوا نور تاریخي ودانۍ د دولت لخوا استملاک سوي. تر دې څو میاشتې مخکې د کندهار په زاړه ښار کې یو کس د نارنج ماڼۍ د یوې برخې د غصب هڅه کړې وه. شاوخوا یو کال مخکې په کندهار کې د ایران کنسلګری د خرکی شریفي د تاریخي دروازې د کښلو او پر ځای د یوې نوې دروازې د لګولو هڅه کول چې د چارواکو او فرنګیانو لخوا یې مخنیوی وسو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي د هیواد له هوایي حریم څخه د خوندي الوتنو په هدف تازه هڅې پیل کړې دي او عواید هم زیات شوي دي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
کالیوی خو د افغانستان له هوایي حریم څخه د یو شمیر بې کنټرول او غیر قانوني الوتنو د کنټرول او همدارس د هیواد د فضایي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې هڅه پیل کړې څو د ستونزې ته د حل لارې ولټوي. د دې ادارې مرستیال محمد شاه حبیبي د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د رادار دستګاه د ساتنې او څارنې په هدف یې له یو جرمني شرکت سره تړون لاسلیک کړی. ښاغلي حبیبي د هوایي خدمتونو د معیاري کولو په برخه کې دا قرارداد مهم بولي او وایي چې د نوي رادار سیستم په نصبولو سره به د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان له هوایي حریم نه په لاسته راغلیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی.
دا یو نوی رادار سیستم دی چې ډېر پیشرفته په منطقه کې نشته. یعنی هر هغه طیاره چې د افغانستان حریم ته راداخلیږي د دې بعد به موږ کولی شو چې دا د رادار پر صفه باندې ووینو. د حفظ مراقبت قرارداد اوس موږ امضا کوي او د دې مصرف د کال تقریبا $6 میلیون کېږي.
ښاغلی حبیبي زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې ادارې عواید 1,000,000,000 افغانۍ ته لوړ شوی. هغه زیاتوي افغانستان له دې اړخه له هرې بهرنۍ الوتنې څخه $400 امریکایي مالیه ترلاسه کوي. د افغانستان ملکي هوایي چلند اداره وایي چې له تیر یو کال راهیسې د ملکی هوایي چلند قانون هم په اداره کې پلی شوی. په همدې وخت کې د کابل نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي چې دا مهال د دې ډګر 80% چارې له نړیوالو ځواکونو نه د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې ته انتقال شوی دی. د دې ډګر رئیس محمد یعقوب رسولی د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د هوایي حریم د کنټرول د برخې کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
ما تصمیم گرفتیم که به خاطر
روس علاقه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي او مسولیتونه انتقالی شي، موږ تصمیم لرو هر څه په غاړه واخلو. د رادار د کنټرول لپاره د افغانستان د هوانوردی ادارې یو قرارداد کړی. په دې سره به له یوې خوا فضا امن سي، له بلې خوا به د افغانستان له فضا تیریدونکو پروازونو نه ټکس واخلو. هر څه به زموږ په کنټرول کې سي. کورنۍ او نړیوالې الوتکې به په خوندي ډول پروازونه کوي.
ویل کېږي چې دا مهال په افغانستان کې 24 هوایي ډګرونه فعال دي، څلور یې نړیوال او نور یې کورني دي. دا چې له تیرو 14 کلو راهیسې د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرولیږي، داسې انتقادونه هم موجود و چې تر ډیره یې په دې برخه کې د افغانستان له ادارو سره په کارونو کې همغږي نه کوله.
له همدې راپور سره 8:30 شوې لنډ خبرونه له صفي الله سانګزي څخه اورو.
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو استازیو جوړ یو کمیسیون نن د راتلونکي ملي وحدت د حکومت پر تعریف او اهدافو خبرې پیل کړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونه توانېدلي د وسلوال مخالفینو ډله ییزې حملې په بریالیتوب سره دفې کړي. د سپورت مینوالو ته همدا چې کرکټ بورډ وایي د دوه افغان بالرانو حمید حسن او عزت الله دولتزی درملنه او تمرین په ښه توګه د هند په چنای کې په مغزي او ډیر ژر به دغه لوبغاړي بیرته لوبو ته راوګرځي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اپوزیسیون د هغو اداو په تړاو د خپلواکۍ او شفافی پلټنې ژمنه کړې چې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه کړې وي. دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې تمه ده سبا په دغه هیواد کې د طاهر القادری او عمران خان د ګوندونو لخوا پراخ اعتراضونه وشي. د عراق تلویزیون د هغې عراقي هلیکوپټرې د لویدو راپور ورکړی چې د سنجار په غرونو کې یزیدي بې ځایه شوي ته مرستې رسولي. ویل کېږي په دغې پیښه کې یو عراقي پیلوټ وژل شوی او یزیدی وکیل ټپي ده. متحد ایالات وایي د یوکراین ختیځ ته د روسیې د بشري مرستې باید د یوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې لارو څخه له ګمرکي څارنې تیر شي او بیا په سیمه کې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شي چې ویشي.
تیر ماښام په کوټه کې د هغه دوکان مخې ته چاودنه وشوه چې د پاکستان د ازادي د ورځې لپاره د دې هیواد بیرغونه پکې خرڅېدل. په چاودنه کې د یو پولیس په ګډون 14 سنه ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا د پاکستان د ازادي د ورځې د ګډوډولو دسیسه ده. ټاکل شوې ده چې سبا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شي. د کوټې د برید مسؤلیت کومې ډلې لانه دی منلی. په دې اړه تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د سه شنبه په ماښام د کوټه شهر پر پرنس سړک چاودنه وسوه چې شاوخوا شل تنه ټپیان کړل. پولیس وایي دوه تنه وسلوال په موټر سایکل راغلي او د هغه دکان مخ ته بم غورځولی چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره بیرغونه او بیجونه پکې پلورل کېدل. بم چاودلی او دوی د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. په چاودنه کې د یو پولیس په شمول شاوخوا شل تنه ټپي کسان سمدستي د کوټه دولتي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې د یو تن حالت نازک بلل شوی دی. اکثره ټپیان ماشومان دي. ټپي ماشوم زبیر احمد د چاودنې په اړه وایي موږ پر موټر سایکل روان وو. ما مخته کتل تر شا په کوم شي ولګېدم. د چاودنې غږ ډېر زورور وو. کله چې موږ لږ مخته لاړو نو زخم مې درد وکړ. کله چې مې د پلارو پام سو سمدستي روغتون ته راغلو. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټای دا حمله ترهګري بولي او وایي چې دا د پاکستان د ازادۍ د ورځې د ګډوډېدو هڅه ده او دوی به پرې نږدې چې وسلوال خلک د پاکستان د ازادۍ د ورځې لمانځل راوګرځوي. ژوند ملتونه د خپل ازادۍ ورځې لمانځي. موږ به هم په ښه ډول لمانځو. دا ډول د ترهګرۍ پیښې زموږ د عزم او زموږ د ازادۍ د مراسمو د ګډوډولو هڅه ده. موږ دا ترهګري ګڼو او د ترهګرو غوندې عمل به ورسره کوو. سره له دې چې سبا د 14 اګست لپاره د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کوټه ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او په ښار کې ځای پر ځای د ملیشیا سرتېرو د ګزمو تر څنګ په فضا کې څرخی الوتکې هم څار کوي. خو بیا هم د ښار په منځ کې بمې چاودنه وسوه. د دې برید مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو پولیس چارواکیو بلوڅ وسلوال په دې بمې برید کې پړه وبلل.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا را لیونه.
د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې بیا په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې ازادي راډیو خپرې شي او په همدې څپو آشنا راډیو د ماښام له اوو بجو وروسته اورېدلی شي. وړاندې ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د لوبو له ډګره پروګرام صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د اصل د افغانستان کرکټ بورډ تر غلی دلته د کابل په نړیوال سټیډیوم کې یو د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم لپاره ازموینې اخیستل کیږي. دغه ازموینې د شنبې ورځ پیل شوې او تر دوشنبه پورې دوام کړی دی. خو تر هر څه مخکې د لوبو مهم خبرونه سره اورو. د دوشنبه پورې په کابل کې د جمهور رئیس کرزی د جام په نوم د والیبال یو لړسیالې پیل شوې. د والیبال فدراسیون مرستیال عارف فایمان ازادي راډیو ته ویل د دغه سیالیو د پیلې دوه هدف په ورستي سو کلونو کې د ورزش په برخه کې د ولسمشر کرزی د کاري دورې د کړنو ستایل دي. د ښاغلي فایمان په خبره په دغه لوبو کې له ولایتونو او مرکز څخه ولس لوبډلو برخه اخیستي. د سیالۍ چې د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې یوه اونۍ به دوام وکړي. کرکټ بورډ وایي شاوخوا شپېته تنه د 19 کلنو ملي ټیم لوبو او تمرینونو ته جذب شول. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې څخه څه باندې 500 لوبغاړو ترمنځ انتخاب شوي. 13 تنه به د تمرینی لوبو لپاره تر رسېدو وروسته د 19 کلنو ځوانانو په ملي ټیم کې جذب شي. د ښاغلي هوتک په خبره دغه شپېته لوبغاړو د انتخاب په هدف د شنبې پر ورځ ازمایښت پیل شو چې تر دوشنبه ورځې یې دوام وکړ. د کابل ښار د دریم زون کې د ځوانانو د سکوهنی سیالۍ د شل غوره لوبغاړو په ټاکلو سره پای ته ورسېدې. د سکوهنی ملي لوبډلې روزونکي محمد رؤف رغبت ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې 103 سکوهنکو په درې وزنی کټګوریو کې سیالۍ وکړه. د نوموړي په وینا ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د لوړ وزن لرونکو لوبغاړو په ګډون په کابل ښار کې سیالۍ وشي. او د فوټبال فدراسیون د لوی عمر لرونکو لوبغاړو ټیم د زړو فوټبالرانو ترمنځ د یو لړ لوبه تلولي وګټله. طاهر رؤفي چې په خپله د فوټبال فدراسیون د لوی عمر لرونکو په ټیم کې لوبېده په نهو ګولونو یې د ښاغلي ګول لقب خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د فوټبال فدراسیون وکړی شول د دې سلو پایلوبه کې د جهان سپورت ټیم ناهیله کړي او د دویم ځل لپاره د ټورنمنټ اتلولي خپل کړي. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. اوس به هم راشو کرکټ بورډ او پکې د 19 کلنو د ځوانانو ملي ټیم لپاره ازموینه ته. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک هم د اوس لمه سر دی. هوتک صاحب، داسې به قدمه مو هو بیا به خبرې هم سره کوو. کرکټ بورډ له دغو ازموینو څخه هدف څه دی او بالاخره څه رقم استعدادونه دوی پیدا کوي دغه ټیم ته؟
ډېر ښه سنګزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دغو ازموینو هدف یا موخه دا ده چې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې کوم لوبغاړي چې ول د هغوی عمرونه زیات شوي ول هغوی پرمختګ وکړ افغانستان کرکټ بورډ ته رشد ورکړ. هغوی د 19 کلن لوبډلې نه ملي لوبډلې ته همدا شانتې ای لوبډلې ته ورکړل. ډېرې داسې لوبغاړي پکې ول، خو اوس په لوبډله کې د لوبغاړو کمښت احساسېږي. هغه د دې په خاطر باندې چې د لوبغاړو عمر د 19 کلن زیات شي د کرکټ نړیواله شورا او آسیایي شورا زموږ سره نه مني. ول په دې چې هغوی ته موږ د لوبغاړو د اډوکو ټیسټ ورسو چې دا لوبغاړي هغوی هلته ګوري چې مثلا د اډوکو نه مخکې معلومیږي چې کوم لوبغاړي د 19 کلن کم عمر لري او کوم د 19 کلن زیات عمر لري. زموږ هڅه همدا ده چې موږ تر څو د 19 کلن کم عمر لوبغاړي ولرو، یعنی چې ولس اتلس کالو کې خل لوبغاړي موږ لاس راشي. دا ډېره خبره ده تر څو د افغانستان لپاره دوه کاله یا دوه کاله درې کاله لوبه وشي کولای. تاسو ولې تقریبا د 1500 شاوخوا لوبغاړي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نغري او حتی یو کس د امریکانه هم راغلی و. نو دغه ځوانانو په ازموینه کې برخه واخیستله. د دې نه ان شاء الله موږ کوم لوبغاړي چې غوره کړل هغه لوبغاړي به د افغانستان د پخواني 19 کلن لوبغاړي سره چې د افغانستان استازیتوب په آسیایي جامونو کې کړی ده او په نړیوال جامونو کې کړی ده هغوی سره به یو ځای کېږي په تمریناتي کمپونو کې او بالاخره د هغوی نه وروسته به یو منتخبه لوبډله ټاکل کېږي او منتخبه لوبډله به بیا د آسیا غوره جام یا لډ کپ په لور به کویت ته استول کېږي.
کور ودان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ژوندی اوسه.
تاسو سلام مننه کور ودان.
درنو اوریدونکو، همدا اوس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو یو روزونکی او د غوراوي د کمیټې غړی حاجي ولی امین لمونږ سره دی. حاجي صاحب محترم،
راتوي چې په 19 کلونو کې څومره استعدادونه تاسو وکړل؟
ماشاءالله په افغانستان کې استعداد به ښه زیات پرون چې نن پرون ابل ورځ درې ورځې د 500 کسان چې راغلي او تزموین لپاره انتي خینو کې چې د کسان و چې په نمرو کې په اشاریو باندې یو بل ته سره کارسول ته خین وکړي غراوی د کمیټې د غړي په صفت او مشټول ملګرو یعنی نه مسکوله چې څوک لري کو څوک واچو دومره سره شو نه خو بیا هم کله چې حالت اعلان یو اول دوه مدرین پوزیشن اعلان نه ته مجبور یې چې اخر وجدې مشه دې ان استعداد به خزه دې ماشاءالله لوبغړي ډیر شستا د افغانستان د کرکټ او ان شاء الله زه ډاډ ورکوم چې هیڅ مشکل به نه وي خلک وایي چې د سیده یا د سی واسطه ده یا شی ده پلان ده هیڅ چي نسته پکې کې دا غو نتیجه دا ده چې دا شی نسته ځکه الحمدلله اوس په افغانستان زیمبابوي غټي افغانستان زی استرالیا غټي افغانستان زی سریلانکا غټي کدا واسطه دغه سفارښونه دا شی د پروسه ته داخلي افغانستان په کرکټ کې دومره نوم نشي کولای.
bale کورودان
مننه خدای جوړ لته شکر
د افغانستان د کرکټ بورډ جریوی ریس ډاکټر نور محمد مراد هم د اوس ټریل روان دي د 19 کلونو د ټیم لپاره تاسو په نظر څومره وړتیا وسته په دغه ځوانانو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم واکن ډیر خوشحالي جې د زه خو ګرچ یو څو د کول لپاره ورتللم د درې ورځې دومره استعدادونه سی اوس منګ لرو شاید دوه درې کاله مخکې تصور هم نکیدو او د ما په نظر اوس د بازي بشپړ غړیتوب لرونکو په مقابل کې د منګ استعدادونه الحمدلله زیات کاغذ زیمبابوي دا یا بنگلاديش ته رښتیا هم مانن لدی روزونکو سره خبرې کول او ما خپل کوم خصوصا تو پچونه کې کوم ځوانان ولیدل ډیر روخانه اندلرو او یو خاص د ارزښت وړ خبره دا وسی اکثره په کې د افغانستان کې روزل شوی دی یعنی هم دغه ته داخل کې زده کړې کړې دي په مکاتب نه راغلي دي مختلفو لیسو نه راغلي دي د کابل د اطراف نه دي حتی د ولایتونو نه راغلي دي زده کړې دلته کړې دي دلته روزل شوی دي او استعدادونه واقعن هم دی وړ دي سي ان شاء الله موږ ته دا ډاډ راکوي سي ان شاء الله هم دغه ځوانان آینده د
ملي یو څه راته وي چې څه ژمنه ورکوي چې مثلا حق به حقدار تر رسیدي خلو غاړي به بل اخر ټیم ته
ان شاء الله سانګ زه تاسو ول د پروسه ته ګوره څومره شفافه ده یعنی یو خارجي روزونکو کله تر تولار د موږ داخلي روزونکو د بیرون نظارت کوي او حتی پرون کیمرېم لګیدلی وي موږ نن لری کړی چې خلګ ډیر کم دي د پروسه الحمدلله ډیره شفافه او منظمه ده او بل د موږ ګټه ده موږ خلو غاړي ول خدای نه خواسته موږ باید هغه ځان سره جذب کړو او یو ستونزه عمومي ده په افغانستان کې نه زه په خپل د تورس کې ډیر لیک په تکلیف شو یم چې خلک دا فکر کوي چې باید د ما دلته به سفارش څوک نه راځي یعنی تا دا نن خپل عملی ول دلته پروسه څومره شفافه ده مطلق په کې سفارش نشته څوک سي خلو بو کې بیټسمن درا غوښتل کیږي مخې پټي څوک به خبرم نه ای ال تر رجستر به له پروسه ده همغه دوم پړاو ته انتخابي
کور ده ډاکټر صاحب شندي اوس تر نن دوستانو د نولس کلونو د ټیم لپاره دوه لوبغاړو هم د اوس خپل ازمینه ورکړي دي او لدی په پښتنه او په لمړي سر کې ځان راو پیژنې شي څه کوي بالینګ کوي بیټینګ کوي او کوم پړاو ته راغلي دي تر اوسه پورې
بسم الله الرحمن الرحیم نو نوین الحق دا او انډر 19 ټرایلز یا ازموینه وي دوه ورځې کېږي چې شروع شوه دي اول پړاو کې تقریبا و شپږ سو کسان دي غنډه دویم پړاو ته یو نیم سل کسان انتخاب شول یا سلیک شول غنډه بعد به ته کسان دي ټرایل میچونو یا د امتحاني میچونو لپاره انتخاب شوی چې وکه هم معلوم راغلی دا او چې کوم کسان پاتې شوی دي دا خو عادي خبره ده چې کوم کس پاتې کیږي هغه مخانه وایي چې زه حقدار نه یم څنګه خو
تک بالینګ کې بیټینګ کې چې
بالر مې فاست بالر مې
په کوم لاس بال کې
په خې داس باندې
تر رقم بال کې کوم سټایل بال کې
نو سټایل بال خو دی یو بالر ځان ته
برابر کړي
ځان ځان ته بالر هر بالر خپل سټایل لري
کوم یو لوبغاړي سټایل خو هي چې ما غاسي به کارو کې بل اخر
دل په افغانستان ټیم کې مې د سن ایډل لوګو چې غوا نه ایډل بل
څنګه دا پروسه شفافه او څنګه
بالکل شفافه دا خبره خو مې اوسم کوله چې کوم کسان پاتې کیږي هغه خامخه وایي چې یا شفافه نه وایي او کیسه غلطیانی شوی دی خو چې کوم کسان راځي هغه مې اوسې دی چې شپه تر غلي دی او سبا دې شپه ته نه چې ډیر شازي یا باقی مانده ډیر شبم وایي چې دا پروسه شفاف نه ده
بس شندې اوسې
مهرباني
په دې لوبغاړو خبرې خو مو اوریدلې هم دا اوس د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم مدیر شیراغه همکار لمک سره ده همکار سره راته وایي چې اخیری پړاو کې بسمره لوبغاړي ویو کله به دوی لوبي کوي بل اخره
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه ونیک هلي وړاندې کوم په دې هله چې وخت ولري نک سرنګ تاسو معلومه چې تقریبا 1500 څخه زیات کسان تقریبا راغلي وو د مختلفو ولایتو نامدار از بیرون د هیواد نه او په دغه امتحان یا سلیکشن کې برخه اخیستو په دې کې تقریبا موږ دویم پړاو ته سیدا یو نیم سل کسان انتخاب کړو یو نیم سل کسان ته بیا ډیر وخت ورکړ چې خصي وکتل سي دا غیڅ تقریبا سلیکټرانو انتخاب کوونکې چې کوم کمیټې ده
هغوی اوس مونږ ډیر مجبور شو، لیکن 15 کسان مخصوص دا حالان کې ډیر زیات دي د اخیری پړاو لپاره، خو په دې کې استعدادونه ډیر زیات اوس مونږ مجبور سلو چې دا یاره دې ته مونږ میچونه ورنکو دی غنه بغیر مونږ صحیح نسو معلومول چې دوی به څنګه لوبغاړي وي. نو اوس تقریبا مونږ د شپېتو نه تر اویا پورې لوبغاړي اخیستي دي چې دا به بیا مونږ ټول راغواړو او په دې باندې به میچونه کوو. نو هغه مسابقه چې دوی ته مثلا یو لوبغاړي ته درې یا څلور میچ ورکو، نو هغه کې دوی معلوم سي خپل پرفارمنس خو دا غینه رسته و بیا مونږ ډیرس یا 15 کسان اخلو، د ډیرس 15 ته بیا کیمپ لګو تقریبا یو میس، او دی غنه ورسته اخیری پړاو ته مونږ شلا خلص په یغه کې به 15 ضرب او 15 لوبغاړي به سفر کوي.
سیده بس کور دان جنیر دغه 19 کلن بالاخره وتوانی کی پنړیوال لوګو
کی تاسو معلومه ده چې دا ډیر مهمه سیالي هم دی سی سی لیټ نوم انډر 19 په نوم باندې چې د کویټ په هیواد کې ترسره کیږي، د غنیول عبدالله کولای شي چې جامع جهانی ته لاره پیدا کړي. نو درې ځل نسکننو جامع جهانی ته لاره پیدا کړي، دا ځل هم موږ غواړو چې څلورم ځل هم سر په سر لاره پیدا کړو.
نو اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل، د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم لپاره د کابل په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې د رواني اونۍ له پیله تر دوشنبې ورځ پورې ازموینه واخیستل شوه او ځینې لوبغاړي وتوانېدل چې اخیری پړاو ته لار پیدا کړي او ډیر ژر به د ملي ټیم سره یوځای دوی ته هم د تمرین کولو او بالاخره د لوبې کولو چانس برابر شي. په همدې سره روان پروګرام پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو د دیونه خبرونه ته مزفر به ظاهر ارکلی کوم. د نورونه په تیر مده تل هم د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې د ډیرو اوریدونکو پیغام راخېسته دي، خو په دې توپیر چې د ځل زموږ ډیرو اوریدونکو د افغانستان پر ولس ماشين انتخاباته او درتلونکو حکومت ته جوړېدو پر عواقب او ستونزو خبرې کړې دي. ځینې اوریدونکو د ملي وحدت حکومت چې د افغانستان د ولس ماشين دوړو کاندیدانو له خوا موافقه وربندې سوی خوشبيني شي، خو نن ډیر افغان وګړي دغه حکومت پر ستونزو هم غیدلې دي. البته دا د دوی خپل نظر دی، نو راځي په ګډه د دوی څرګندونې په خپل د دوی په ژغونه کې واورو.
زه سبا غوښمه راځم چې دا وایم چې دا خپل فصل کې د افغانانو د لپاره خطر دی، فصل کې د افغانستان د راتلونکي لپاره خطر دی. محترم تاسو وګورئ، نه هیڅ تاسو ویلي دي چې پوستونه به مشوره کیږي، دا د دوی مشوره کنه کېدل کنه سره پر جوړېدل دا به مستقو کدوې پر د وزارت تر پوسټ نه جوړېدل موږ به څه کوو، کدوې د داخله وزارت تر پوسټ نه جوړېدل موږ به څه کوو. دا خو دوی یو دوکانداري شروع کړې ده چې نه به ول کیږي او به وای وای ما ته وزارت داخله راکابل به وای وای ما ته وزارت دې خپل څه دې نه کوي. د ټول امریکایانو چې هر وخت چې دوی پر پوسټ نه سره جوړېږي دا به څه جنګیږي.
دوی وای ملي حکومت دې ته ملي حکومت نه وای، دې ته هغه دلیز وای چې د کرنی صاحب پرځت باندې څه کولو په دغه بدنامي باندې اوس څنګه یو اپوزیشن د جمهور په مقابل کې راهنمایي ورکوي. دا امکان لري د خندا وړ ده، دې دغه قومندان سالاري ده. نو که چېرې دوی غواړي چې ملي حکومت جوړ کړي، رئیس جمهور باید د ملت د ملت نه د ولسوالیو نه په خپل جمهوري ریاست کې یو شورا جوړ کړي. د شورا نه نظریې واخلي، د شورا نه مذهب واخلي. هغه وخت موږ ویلی شو چې دغه ملي حکومت نه دا چې اپوزیسیون د پرې پخلو امریکا هغه هم جوړ کړی وو، کانفرنس بول اول کانفرنس بول هم همدغه سره دلګل ملي جوړ کړ. له امریکا د موږ د ګټې دپاره څه نه وایي، بلکې هغه خپله کټګوري نه د ملت ده.
افغانستان لا جمهور رئیس څخه او بیا د دواړو ټیمونو له مشرانو څخه دا پوښتنه لرم چې تاسو چې داسې ملي یووالی حکومت یا د ملي وحدت حکومت جوړولو نو ولې مو انتخابات کول، ولې مو د دې دومره افکارو یا د ملي اردو یا د پولیسو میندې ولې بورې کړې، ولې مو د دوی نوانې کونډې کړې، ولې مو د خلکو ګوتې کټ کړې پرېم وکړې؟ نو بیا څه ضرورت و انتخاباتو ته دومره مصرفو ته، دومره مرګو ته، دومره خرچو ته؟ بیا به موال نه روغلي و، اول نه مسلات به مو کړی و چېرته وروره دا چوکي ته دایمو دا ته دایمو بس حکومت به بس نیم کړی حکومت چوکۍ به مو کولې. نو دومره خرچو مصرفو مرګو ته څه ضرورت و چې میندې بورې شوې، مصرفونه وشول، خرچې وشوې؟ دا کومه نه کېږي. د افغانستان بودیجه مو نوره طبیعي سره مخ کړه.
زه کرامات مشرفیوال د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ له تاسو سره اړیکه نیولې ده. د افغانستان د راتلونکو دوه انتخاباتي ډلو او د ریاست جمهوریت نامزادان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نه خواهش کوم چې دې بابې ته د نور پای ټکې کېږدي، نه د وژنې خپله اردو خپل پولیس. دا د دوی د دواړو د لاسه په هلمند، کندهار، په ننګرهار او په کونړ باندې چې دا توپونه راورېږي، دا د دوی د لاسه دي.
بله السلام علیکم. اسلام بیگ دی خوست ولایت نه خبری کوم. مونږ اشرف غنی د انتخاباتو پر د اشرف غنی دا نه نوي فیصد رای ورکړې او اشرف غنی د مونږ د رایو نه دفاع ونه کړه. ائتلافي حکومت د جوړېدونه دی استعفا وکړي، خپله استعفا ده ته ښه ده.
نعمت الله د روزګان د ولایت تجزاز ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د دواړو کاندیدانو څخه دا خواهش دي چې د انتخاباتي لانجه ژر حل کړي، په دې خاطر چې تجارت په ټپه ولاړ دي، کاروبار په ټپه ولاړ دي، جنګونه زیات شوي دي، خلک اوس پوجې رسېدلي. وسلام.
زه په پېښه د خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفانه په کار ښیم. د افغانستان انتخاباتو نه پک سریال جوړ کړی. زه پته نه لګېږي چې دا سریال به څو میاشتې وچلېږي، څو میاشتې به وي، کله به ختم شي.
محمد نبی له هرات څخه خبره کوم. موږ د افغانستان خلکو اگر چې صد خلکو د افغانستان او ډاکټر صاحب اشرف غنی ته رایه ورکړه او متاسفانه چې دوانه وکړه چې زموږ د رایې دفاع وکړي، نو دی د یو کار وکړي چې ټول افغانستان په خیر کې دی، د خپل استعفا اعلان کړي، د ایتلافي د حکومت تر جوړولو نو استعفا بهتره ده. په دې خاطر چې د بهم د کرزي صاحب د حکومت څخه درس اخیستی چې په لاس کاله جزای تر اوسه زموږ د غوږو نه دي وتلي، چې دا به موږ ته ژړل ول په هېڅ چا زور نه رسېدي، حتی چې په والي هم زور نه رسېدي. نو تر دا یې حکومتداري شریکي جوړې سپاه د ښه په ورځ سلاګای پولیس سلاګای. وسلام.
زه جنرالات خبره کوم. ساسي د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فصل سلام څخه ورور اعظم ملت داسي تباه او برباد دی. موږ د کرزي صاحب او د دغه محترمو کاندیدانو څخه دا خواهش کوو، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، د خدای ورۍ ته وګورې، انتفاق سره وکړي، دا ملت جوړ کړي، دا ملت مه خرابوي. په دې ملت باندې هېچا د ظلم حکمراني کړې نه ده. پوه شوې؟
الو، زه نعمت الله د روزګان د ولایت ولسوالۍ څخه خبره کوم. دو دواړو کاندیدانو ته د جنګکري حکومت مبارکي وایم. دا جنګکري حکومت دا ائتلافي او ملي حکومت نه دی. دواړو د جنګکري حکومت مبارکي وایم. وسلام.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوښتل. لکه څنګه چې وړاندې مې وویل، په دې پروګرام کې تر ډیره د افغانستان د راتلونکي حکومت پر جوړېدو او د هغه پر ستونزو او عواقب خبرې شوي. دغه اوریدونکي یو له ناسمو عواقبو څخه دا هم بولي چې ښایي په راتلونکي کې خلک پر انتخاباتو خپل باور له لاسه ورکړي. نور له دوی څخه اورو.
زبل ولایت زخه خبر کوم. زما په نظر دغه کومه د انتخاباتو لنجه ده، دا د خلکو په نظر د ملي حکومت یا د ائتلافي حکومت له لارې حلیږي. زما په فکر زوم کچیر اوس له حال حلیږي، راتلونکي د وخت لپاره ستونزې پیدا کوي. یو داسې په راتلونکي کې به د خلکو په وړاندې باندې انتخابات بې باوره شي او څوک به رایه ورنه کړي، او بل دا کچیر رایه ورکړي بیا به یو داسې ستونزه یا لنجه جوړیږي. په دې ستونزه او لنجه کې به بیا دغه ځینې کاندیدان دا خبره کوي چې زه کامیاب یم او بل ورته وایي چې یا تا دغه کړی ده، درغلي کړی ده، او وروسته له هغه به بیا یو ملي حکومت ته یا ائتلافي حکومت ته تګ کېږي. زه وایم که بیا ملي حکومت یا ائتلافي حکومت بیا په راتلونکي کې بیا جوړېږي، دا به قانون ته یو سپکاوی نه وي،
والسلام. زه فضل الرحمن د زاول له ولایت څخه کوم. زما په نظر چې دا کوم دوه ځلې انتخابات وسول، هغه وروسته زخه هم یو ولسمشر نه وټاکل سو. د دې وروسته له هغه هم بیا یو ائتلافي حکومت یا ملي حکومت ته ضرورت پیدا سو. دغه ائتلافي حکومت یا ملي حکومت به د راتلونکي انتخابات لپاره یو خنډ جوړ سي، ځکه په راتلونکي کې به انتخابات یو داسې بې اعتماده او بې باوره وبلل سي. یو څوک به بیا راتلونکي نماندان داسې څوک به نه کې پیدا سي هغه ودی ته رایه ورکړي، ځکه دغه انتخابات به د دوی دپاره تجربه سي. یعنی دغه تیر شوي انتخابات په دې کې د دوی په رایه باندې څوک منتخب نه کړل سو، نو په راتلونکي کې به هم نه سي منتخب. یعنی یو نوه بې باوري به د راتلونکي انتخابات لپاره سي.
د ازادي او اوریدونکو درنو مینوالو، د انتخاباتو او راتلونکو حکومت په اړه ستاسو پیغامونه هم دومره وو. د دې ترڅنګ زموږ پر پیغام سپتونکو ماشين د ځینو دوستانو نور ستونزې هم سپڅوي چې تاسو سره شریکو.
زه سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. لکه څنګه چې د پکتیا ولایت څمکنه په ولسوالۍ کې ګردونه زیات دي، کوم سړک چې نه پوه شوی د ګردونه د سړک لاسا حضرت شوی دی. دا سرک کی دا دی چمکنی او ترمن دی جنخیل سرنتا او دی جنخیل دا سرک کچری پوشی، یو خو به خلق مشکل حل شي او بل خو به دی حکومت مشکل هم حل شي، ځکه په دې سرک باندې بمونه اکثر وخت چوديږي او دی حکومتي ځکونی پاسي بډیر مین چودنی هم نه رامنځته کیږي، خلکو ته به سہولت هم راشي.
سلامونه او نیک احترامات محترم ریاست دی د حوادث لخوا چې د نورستان زوریدلې غریب ولس او د حوادث قربانیانو لپاره چې کوم غنم په مقدار د 15000 ګورۍ او 3000 تنه سازيږي او 8 میلیونه افغانۍ د غنم انتقال لپاره ورکړی شو، خو بدبختانه د نورستان والي تمین نورستاني کلو الهلال اختلاف کړی دی. متاسفانه 8 میلیون افغانۍ چې د غنم انتقال لپاره ورکړی وو خپل جیب ته اچولې دي او د غنم زیات اندازې په کونړ او لغمان کې خرڅ کړي دي او په کم مقدار باندې خپل یاران او دوستان چې د دې سره په فساد او خیانت کې ککړ دي ویشلي دي، او موږ غریب او بیچاره ولس سیاسي مستحقین یو محروم کړي یو. بنا ان د موږ د نورستان خلکو مرکزی دولت او لوی څانروالینو دا مطالبه دي چې تمین نورستاني د محاکمه کړي شي او مستحقینو ته خپل حقوق ورسیږي. خپله میاشت کې چې تمین نورستاني د غنم په کیس کې د غندونو غوښه کړې دي او تر دې د لوی څانروالینو ته معرفي شوې دي. مرکزی حکومت خپل ایماني وجیبه او وظیفوي مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی.
زاتو شکر دی ورکه ملت ته زموږ سره خبر کوم. ما د معرفت وزارت څخه دا خواهش دي چې د پرنسوالي کې د سرت کتابونه تدریسيږي، باید د خپل تعلیمي نصاب کې په لټه وي چې د سرت کتابونه د چا د فاتخه ورکول کیږي، او هغه معلمان چې د سرت کتابونه ته تدریسوي هغه قران شریفانو مو وسدل مرد اور صدا خواهش تی چی جدی پلاچن او کی او زادا دی ادی صدا خواهش تی چی الله پیغام نشه کی وکلا.
السلام علیکم. دا پیغام دی جنبی وزرستان دی او کدوال استخه چې د پاکستان له بیرحمه دا مله کدوالی ته مجبور شوی دی. زه د افغانستان د قبایلو د وزیر مسخیله کوم چې دی خل کو سره کومک وکي مې د خبري واوري د درابې لخوا هغه ډیر شي خبري وي دی خل کو سره کار وکي سود موږ د لوی افغانستان جوړولو کې سره مرسته وکړي. دا خلک موږ تر څو خپل خاور باندې خدای راکړي خاور باندې حاکمیت نه ترلاسه کړي تر هغه به موږ تاسو د دغه در په دره ګرځو.
دا افغان یاد کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ د محمدزو د کلی سره ستاسو په اړه کوم. زه د افغانستان د جمهور رئیس کرزی ته دغه غوښتنه لرم چې د معروف ولسوالۍ کې په کلینیک کې نه ډاکټران شته او نه ډاکټر شته او نه نور وسایل شته، نه د معروف ولسوالۍ کلینیک امبولانس او داسې هیڅ شی نه لري. زه د ښاغلي جمهور رئیس کرزی ته په کلکه غواړم چې زموږ د معروف ولسوالۍ د کلینیک خندې ژر تر ژره وخوري. زموږ زنانې ماشومان ډېر په سخت حالات کې دي او سختې مریضۍ دي، تر اوسه پورې هیڅ رقم دوا هم موږ ته نه میلاویږي. دوا د ډاکټرانو پر وایستو باندې ورکې. وسلام.
وعلیکم سلام. ستاسو ستونزې مو واورېدلې او هڅه کوو چې هم دا او هم نورې ستونزې له اړوندو مسؤلینو سره ژر تر ژره شریکې کړو. په نورو خبرونو کې اورېدل مه هېروئ. البته د یادونه ده چې دا ټول د اوریدونکو خپل خپل نظرونه دي او ازادي رادیو تر تاسو در رسوي. د خبرونه مو هم دومره و. ستاسو د نور پیغامونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.